اوریدونکو السلام علیکم. اته بجې شوې. د دې سات په خبرونه کې اورې چې د ولسی جرګې او شمیر غړیو د نامنیو پر زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړه. د فراه والی د خاک سفید ولسوالۍ د جګړې د اوږدېدو د علت په اړه څرګندونه کوي او وایي چې د افغانستان دوه ګاونډي هیوادونه د وسلوالو سخت دریځو ملاتړ کوي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته وړاندې کیږي. اوس په قسیم سولمل د دې سات خبرونه واوروي.
په سب کې د مهمو خبرونو سرخطونه. ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان په اوسني تعلیمي نصاب کې باید بدلونونه راوستل سي. د فراه والی وایي د خاک سفید ولسوالۍ د دفاع لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیول سوي. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د سعودي عربستان چارواکي وایي په مکې معظمې کې د یوه لوی کرین د نسکورېدو علت شدید بادونه و. ده هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر وای د افغانستان په اوسنی تعلیمي نصاب کې باید بدلونونه راوستل سي. محمد اشرف غنی د خبرو پرون پارک کې د بشري پانګې د ودې شورا په غونډه کې کړی ده. د جمهور رئیس د اعلامیې پر اساس شاغلی غنی ویلي چې د افغانستان تعلیمي او تحصیلي نصاب هر اړخیز بحث ته اړتیا لري، ځکه اوسنی نصاب د بازار اړتیاوې نسی پوره کولی. په اعلامیې کې راغلي چې افغان ولسمشر ویلي د ښوونیز نصاب د بیا کتنې پر مهال به د ښوونځیو مسلکي او دالي زده کړو د انسټیټیوټونو او پوهنتونونو په درسي سیستم کې بدلونونه راسي. په اعلامیه کې نه دی ویل سوی چې دغه بدلونونه څه دي او کله به دغه پروسه پیل شي. د فراه والی وایي د خاک سفید ولسوالۍ د دفاع لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیول سوي دي. شپږ ورځې کېږي چې په سلګونو وسلوالو پر دې ولسوالۍ برید کړی او له افغان ځواکونو سره جګړه روانه ده. د فراه والی محمد اسف ننګ ازادي راډیو ته ویل د خاک سفید د دفاع لپاره به اړتیاو ته په پام سره لازم اقدامات کېږي.
مګم قوي تدابیر ورته نیولی دي. انسجام او امانګۍ د امنیتي ارګانونو ترمنځ په ټول قوت سره موجوده ده. البته د ولسوالۍ د دفاع په برخه کې به انشاءالله موږ خپل ټول هغه توانمندي په خرج سره کوو. دښمن ضعیفه ده او موږ انشاءالله هلته خپل هغه څه چې واجب دي هغه به ترسره کوو.
د فراه والی وای په خاک سفید ولسوالۍ کې د رواني جګړې له کبله تر وو پرې وسلوال وژل سوي او څه باندې دېرش تنه نور ټپیان سوي دي. والی دغه ورځ وایي چې شاوخوا 900 وسلوالو پر دې ولسوالۍ برید کړی چې په هغو کې بهرنیان هم شامل دي. پرون وخته د کابل پروان د لارې په اوږدو کې یو ځان وژونکی برید سوی دی. چارواکي وایي په دې برید کې چې د کابل د قرباغ ولسوالۍ په مربوطات کې سوی دوه ځانمرګو بریدګرو برخه درلوده چې دواړه پکښې وژل سوي او په پیښه کې یو ملکي تن ټپي سوی دی. د قرباغ ولسوال عبدالسمی شریفي د پیښې په ځای کې خبر اعلان ته وویل د برید هدف ته جهادي قومندان امان الله ګذر زوی و چې په دې برید کې کوم زیان نه دی ورسېدلی.
یک موتربم که حامل دو نفر انتحاری بود اینا یک
دیوی یو موتربم چې دوه انتحاریان پکښې سپاره و د وکیل صاحب امان الله ګذر د زوی د موټر کاروان په نښه کړ چې په پیښه کې د موټر په کاروان کې یو تن ټکې سوی، دواړه انتحاریان وژل سوي چې مړی یې دلته پراته دي. د پرونی حملې مسولیت روسه چا نه دی منلی. په وروستۍ کې د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې د نامنۍ ځینې پیښې سوي لکه د سړک غاړې بمې چاودنې. وسنسوس سیمایزو نړیوال خبرونه. د سعودي عربستان چارواکي وایي په مکه معظمه کې د ولوی کرند نسکوریدو علت شدید بادونه و. په دې پیښه کې 190 وژل سول. پیښه هغه وخت وسوه چې حاجیان د حج تر مراسمو مخکې مکه معظمه ته روان سوي وو. د عربستان د ملکي دفاع ادارې رئیس سلیمان بن عبدالله العمرو پرون ویل چې د توندو بادونو له کبله ونې هم ماتې سوې او طوفان یوه سیمه بیخي ویجاړه کړې ده. د هغه ادعا رد کړی چې ګواکې کرند تالندې او برېښنا له کبله نسکور سوی او ګڼ کسان په نتیجه کې وژل سوي دي. د کعبې د انګړ هغه برخه تړل سوی چې کرین ورباندې رانسکور سوی دی. په دې پیښه کې چې وړ مشپه وسوه 200 نور کسان ټپیان سوي هم دي. د وژل سوو او ټپیانو هویت نه دی په ډاګه سوی. د عربستان چارواکي وایي له دې غموونکي پیښې سره سره به د حج مراسم د سپټمبر په 1 پیل سي. د پرونیو ارقامو له مخې تر اوسه 909,000 کسان د حج فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. پرون په څو اروپایي ښارونو کې کډوالو ته د پناه ورکولو په پلوي پراخې مظاهرې وسوې. په زرګونو کسانو د لندن په مرکزي برخه کې لاریون وکړ او د برېټانیا له حکومته یې وغوښتل چې د سوریې له کډوالو سره زیاته مرسته وکړي. بلخوا د ډنمارک پولیس وایي د دغه هیواد په پلازمینه کوپنهاګن کې شاوخوا 1500 کسان سره راغونډ سول او شعار یې ورکوه چې کډوالو ته په لوړ غږ ښه راغلاست ووایست. خو د پولنډ په پلازمینه وارسا کې شاوخوا 15000 کسانو د کډوالو پر ضد مظاهره وکړه. د فرانسې خبر اژانس په حواله دوی د اسلام پر ضد شعارونه ورکول. د کډوالو په پلوي د جرمني، فرانسې او هسپانیا په څو ښارونو کې هم مظاهرې سوي دي. په وروستیو کې اروپا ته د کډوالو لوی جوپې ور روانې دي. په روان میلادي کال کې د مدیترانې سمندرګي له لارې تر 1400 ډېر کسان اروپا ته تللي دي. او د دې مهال وروستی خبر ده چې د سوریې د دولتي اژانس د راپور له مخې پرون د روسیې یوه الوتکه چې 80 تنه بشري مرستې لیږلې پر ساحلي ښار لازقیه نسکور وسوه. په مسکو کې د روسیې دفاع وزارت خبر ورکړی چې په دغو بشري مرستو کې د څه باندې 1000 کډوالو لپاره د خیمې وسایل، کټونه، توشکې، داش، د اوبو د ذخیرو کولو تجهیزات او خوراکي مواد شامل وه. د روسیې لخوا د بشري مرستو رسولو خبرونه له څه مودې راهیسې خپرېږي چې لویدیځ هیوادونه یې په سوریه کې د روسیې پوځي فعالیت کړي او اندېښنه ورته لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي روسیه د هوا له لارې د سوریې حکومت ته وسلې لیږي. دغه راز روسي سلاکاران د سوریې اردو ته د وسلې کارولو روسنه ورکوي. واشنګټن خبرداری ورکړی په سیمه کې د سوریې پوځي ملاتړ د روسیه پوځي ملاتړ کولای سي د امریکا تر مشرۍ لاندې د ائتلافي قواو له مخالفت سره مخامخ سي. دغه ائتلاف په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر خلاف پوځي عملیات پر مخ بیایي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جمعې په ورځ ویل چې د بشار الاسد رژیم ته به د روسیې مرستې اغېزناکې نه وي. په همدې حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاین مایر د روسیې د مرستو د زیاتېدو له کبله د سوریې حکومت ته خبرداری ورکړی او ویلی دي داسې شرایط باید ایجاد نه سي چې د نړیوالې ټولنې د فعالیتونو مخنیوی وکړل سي. دا تر دې دمه خبرونه.
اته بجې او و دقیقې شوې. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د ولسی جرګې یو شمېر غړیو د نامنیو په زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړه،
خصوصا داعش چې نن سبا په دغه ساحه کې قوت اخیسته خلک کړه کولو ته مجبور کړل.
د فراه والي د خاک سفید ولسوالۍ د جګړې د اوږدېدو په اړه وایي
دوی سره اکمالاتو لپلوه دواړه همسایګان زموږ کومک کوي، خو تېرو ورځو کې یو وایت له کوټې نه راغلی و له پاکستان نه.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وایي د افغان حکومت او طالبانو د سولې د خبرو له پیلېدو سره به د افغانستان او پاکستان اړیکې شي شي. د کابل امنیت قمندان وایي چې په کابل کې د شهیدونو په لړ کې د ګډوډۍ د رامنځته کوونکو نیولې دي.
په هغه تاکتیک چې پولیس لري، په هغه درک د مسولیتو چې موږ لرو، تاسو به شاهد وي چې یو به موږ نیسو.
د دې او یو شمېر نورو راپورونو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په څو بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو او د دې خبرونه په ورستۍ نیمایي کې یعنی له اتنیمو بجو ورسته میکروفون ستاسو لرو. معمول داري چې د هر یک شنبه پر ورځ چې د خبرونه وړاندې کیږي موضوع مشتاکو او نظر تاسو اوریدونکو پرې ورکوي. نن یو شمېر اوریدونکو مخکې تر مخکې لیکلي دي چې نن په دې خبرونه کې په دې دي اوریدونکو نظر وغواړي چې آیا دوی هم له ولسی جرګې سره موافق دي چې ناامنی زیاته شوې ده او آیا خلک هم د ناامنی په زیاتېدو اندېښمن دي او کنه. نو چې اوریدونکو دا وړاندیز کړی دی نن زموږ د میکروفون ستاسو خبرونه موضوع همدا ده. آیا تاسو هم د ناامنی په زیاتېدو اندېښمن یاست؟ که غواړي چې په دې اړه نظر څرګند کړي د اتنیمو بجو له لنډو خبرونو وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. له اتنیمو تر نهنیمو پورې هر یک شنبه میکروفون ستاسو وي. اوس په هم راشوده ولسی جرګه اندیشنې ته د ولسی جرګې اکثر غړیو په هیواد کې د نامنیو پر زیاتېدو اندیښنه ښکاره کړه. دوی وویل د نامنیو له امله په اکثرو سیمو کې لارې بندې، کاروبار په ټپه درېدلی او خلک له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د ولسی جرګې غړو وویل چې په تیره بیا د داعش له کبله په ننګرهار کې د خلکو ستونزې زیاتې شوي دي. دوی وویل د نامنیو له امله په اکثرو سیمو کې د خلکو کاروبار هم له ستونزو سره مخامخ شوی دی. په دې اړه د خان محمد سین راپور واورئ.
نامنی، بیکاری، د پراختیا پروژو ځنډیدل، د لارو سړکونو تړل، خلکو ته د کرنې، روغتیا او پوهنې په چارو کې د خدماتو نه رسیدل او داسې نور هغه شکایتونه وو چې د ولسی جرګې غړو د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وکړل. دوی چې په تازه ورځو کې د اوړي له رخصتیو راستانه شوي، د جرګې د اجنډا سره سم یې د خپلو سیمو او موکلینو ستونزې او غوښتنې بیان کړې. دوی د ټولو ستونزو لامل نامنی وبلله او پر حکومت یې غږ وکړ چې ژر تر ژره دی د روان وضعیت ختمولو ته تدابیر ونیسي. د جرګې غړي مولوي عبدالرحمن رحماني وویل چې له ملت سره داسې اسناد شته چې د هیواد په نامنیو کې ځینې حکومتي چارواکي لاس لري.
اگر ایره محکم بگیریم که داعش رو کی میاره سرش اسناد پیش میکنیم که کی
که دا خبره کلکه کړو چې داعش د چا په ذریعه راځي. د کابینې ځینې غړي، ځینې والیان او ځینې امنیه قمندانان پکې لاس لري. قسم دی چې په دې هکله له ملت سره اسناد موجود دي، خو څوک یې نه مني. داعش له یوې سیمې نه بلې ته په ښکاره ډول لیږدول کیږي.
په دې وروستیو کې اجرایي رئیس عبدالله هم ویلي چې په حکومت کې دننه داسې چارواکي هم شته چې په نامنیو او د نظام په ګډوډولو کې لاس لري. ښاغلي عبدالله دا هم ویلي چې هسې روانې دي دا کسان معلوم او قانوني چلند ورسره وشي. د ولسی جرګې غړو دا هم وویل په ځینو سیمو کې هم وسلوالو طالبانو او هم د داعش یا د اسلامي دولت ډلې د کورونو په سوځولو، د خلکو په وژلو او د سیمو پر اوسیدونکو د بندیزونو په لګولو لاس پورې کړی دی. د ننګرهار د ولایت استازي عبدالغفار وویل
د ننګرهار د شنوارو په مناطقو کې او د کونړ په ځینو مناطقو کې سخت بې امني ده او دا ورو ورو سرایت کوي، خصوصا داعش چې نن سبا په دغه ساحه کې قوت اخیستی، خلک کډه کولو ته مجبور کړل. خلک په بمونو باندې والوزول چې پوه شي دا خلک مو مخالف دي، هغه فورا نیسي او هغه یا حلالوي او یا په بم والوزوي.
د جرګې غړو په اوسنیو حالاتو کې هلمند، کندوز، ننګرهار، فاریاب، سرپل، کونړ، بدخشان او یو شمېر نور ولایتونه د نامنو سیمو په توګه یاد کړل. دوی پر امنیتي ځواکونه انتقاد وکړ چې د پرسونل او جنګي تجهیزاتو له درلودلو سره سره نشي کولی چې په ځینو سیمو کې وضعیت کنټرول کړي. د جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی وویل چې د جرګې د غړو ټول شکایتونه او غوښتنې به راټولې او د حکومت له مسؤولو ارګانونو سره به یې شریکې کړي. د جرګې غړو دا هم وویل دا ستونزې له کابو یو کال راهیسې څو برابره زیاتې شوې دي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان وایي چې اوس مهال د مخالفینو پر ضد په شاوخوا 12 ولایتونو کې عملیات روان دي او ښې نتیجې ترې اخیستې دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د ازادي راډیو یو اوریدونکي جانباز فهیم له زابل لیکلي ورستیو نامنیو د خلکو ذهنونه خراب کړي دي او د راتلونکو په اړه اندیشمن کړي دي. تاسو اوریدونکي هم کولای شئ چې د دې موضوع په اړه یا د افغان بسیم د 1943 شمیرې لاري لنډ نظر راوستوي او یا هم د اتمو بجو لنډو خبرونو وروسته په مایکروفون ستاسو خبرونه کې په همدې موضوع خپل نظر د ټلیفون لاري په مستقیم ډول څرګند کړي. د فراه ولی وای د خاک سفید ولسوالۍ د دفاع لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیول شوي دي. شپږ ورځې کېږي چې په سلګونو وسلوالو پر دې ولسوالۍ برید کړی او له افغان ځواکونو سره یې جګړه روانه ده. د فراه ولی محمد آصف ننګ آزادي راډیو ته ویل د خاک سفید د دفاع لپاره به اړتیاو ته په پام سره لازم اقدامات وشي. احمد شاه فطرت له ښاغلي آصف ننګ سره مرکه کړي. ښاغلي ننګ د خپلو څرګندونو په دوام کې وویل
دشمن کافی تلفات لیدلی دی، حدود د ډېر زخمیان دوی د ننګاباد کلینیک ته انتقال کړي دي. د نورو جهو ته به هم البته وړي او د مړو تعداد یې هم البته په میران کې شپږو مړي پاته او هغه انتقال کړي دي. نور تلفات یې هم لیدلي دي او جنګ روان ده. طالبان خپل ټول قوتونه له ټولو منطقو نه راټول کړي دي. موږ هم قوي تدابیر ورته نیولي دي، انتظام او هماهنګۍ د امنیتي ارګانونو ترمنځ په ټول قوت سره موجوده ده. البته د ولسوالۍ د دفاع په برخه کې به انشاءالله موږ خپل ټول هغه توانمندي په خرج سره کوو. په هر حال کې انشاءالله دشمن ضعیفه ده او موږ انشاءالله هلته خپل هغه طالبان هم راټول شوي لا به ډېرې وي تر دې نه هم. او بل دا ده چې موږ احتیاط کوو چې ملکی خلکو ته تلفات ونه رسېږي. جنگ یو نوسان لري، نو کله کله جنگ اوږدېږي یو نیم جنگ. دلته زه فکر کوم زموږ د شپږو ورځو جنگ نه ده، یعنی له حمل نه را شروع کم موږ رخصتي درلودله چې پکې جنگ نه وي.
ویل کېږي سیمې ته خلکو هم ویلي چې د طالبانو سره بهرني کسان هم شته، ایرانیان او عرب. ستاسو معلومات په دې اړه څه
دي؟ طالب خو پرې شک نشته چې دوی سره اکمالاتو له پلوه دواړه همسایګان زموږ حکومت کوي. خو تېر ورځو کې روایت له کوټې نه راغلی و له پاکستان نه، دوی د فرا له طالبانو نه ډېر شدید ګیله کوله چې تاسې هېڅ پیشروي نه ده کړې په ټول کال کې. شپږ اووه میاشتې تېرې شولې، اما تاسې لاسته روانه عمده نه لرئ. تاسې باید ولسوالۍ نیولې وای، تاسې باید ځمکې نیولې وای. دوی ته دا ویل، نو دغه آیت ورته ویل چې هلته تاسې نه د پاکستان نه اکمال تر هغو نه کېږي تر څو پورې چې تاسې دلته لاسته راوړنه ونه ښیي. دغه آیت نه وروسته دغه جنګونه ډېر شول، بخصوص خاک سفید باندې. ویل کېږي چې دغه ډله د هغه خوا نه چې راغلی ده د کوټې نه د پاکستان نه، هغه اوس هم په دې سیمه کې کته او پورته کېږي په طالبانو سره. بریک شک نه شته چې دوی سره ترهګر هم موجود دي چې غرغریان دي او له نورو ملکونو سره تړاو لري، څه بقایا به ورسره وي.
د فراولی محمد آصف ننګو چې د آزادي راډیو له خبریال سره مرکه کوله.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ساعت اته بجې او ولس دقیقې شوې. د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شي، ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. د کابل امنیه قمندانی وایي چې د تخریبي فعالیتونو، نشه یي موادو، غلاو او د ښاري نظم د خرابېدو په تورې نږدې 600 کسانې ولیدي. امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې د دې ترڅنګ نه تنه هغه کسان هم نیولي چې د شهید اونۍ د لمانځلو په ورځ خلک ټپیان کړي دي. ښاغلی رحیمی تایید کړ چې امنیتي ځواکونو په دغه ورځ د خلکو هیلې نه دي پوره کړي، خو د غټو پیښو د پیښېدو مخه یې نیولې ده. یوسف خان زدران په دې اړه راپور لري.
که څه هم په نږدې تېر وخت کې کابل ښار د ډېرو پیښو شاهد و، اوس د دغه ولایت امنیه قمندان وایي چې د 295 بېلابېلو پیښو په تړاو یې 569 کسان نیولي چې د ښار د امنیت سره به مرسته وکړي. قمندان عبدالرحمن رحیمی د شنبې په ورځ په خبري غونډه کې وویل چې دا شمېر کسان یې د کابل ښار د بېلابېلو حوزو او ولسوالیو څخه د بېلابېلو چاودېدونکو توکو، نشه یي موادو او وسلهوالو غلاو په تور د تېرې یوې میاشتې په موده کې نیولي دي.
د 295 مختلفو جرمو پیښو په تړاو په کابل کې نیولې دي. د دوی دوسیه مو څارنوالۍ ته لېږلې او تورن کسان به تر څارنې لاندې وي.
ښاغلی رحیمی وایي چې امنیه قمندانۍ د ملي امنیت ریاست د منصبینو سره یو نوی پلان جوړ کړی چې د ډېرو تخنیکي امکاناتو څخه په استفادې په ښار کې نور دا ډول کسان کم شي. د امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې د جنایي جرمونو تر څنګ د تخریبي پیښو په تړاو هم ګڼ کسان د راکټونو، مقناطیسي بمونو، چاودېدونکو توکو او ډول ډول نور وسلو سره یو ځای نیولې دي. قمندانې نیول شوي کسان او د دوی څخه ضبط شوي مواد د شنبې په ورځ رسنیو ته هم ورښکاره کړل. خو هغه څه چې د کابل د امنیې قمندانۍ او پولیسو فعالیت تر سوال لاندې راوستی و، هغه سږ کال یو ځل بیا د شهید اونۍ او د احمد شاه مسعود د تلین ورځې نمانځلو ډول و. امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی وایي دوی دا مني چې په 13 دسمبله کوټلي ګامونه نه دي اخیستل شوي او د ښار نظم سم نه و.
په دې قناعت کوو، نظر په دغه شرایط د دې وطن، نظر په بعضې مشکلاتو چې مونږ هم پې پېږو، تاسې هم پې پېږئ، شاید یو سلسله سوالونه وو چې هغو را ټوټلي ګامونه چې اخیستل شوي وای وانه اخیستل شول. ولې په هغه تکتیک چې پولیس یې لري، په هغه درک د مسؤلیتو چې موږ یې لرو، تاسې به شاید وی چې یو یو به موږ نیسو.
د نوموړي په وینا ویلګردانو غوښتل په هغې ورځ په کابل ښار کې ډله ییزې غلاوې وکړي. په ښار کې وحشت خپور کړي خو پولیسو د دوی له دې کارونو مخنیوی کړی دی. هغه وایي چې امنیتي منصوبینو په دغه ورځ اووه وسله والې پیښې ثبت کړي دي چې په تړاو یې نهه کسان نیول شوي او پولیس د نورو د نیولو په لټه کې دي.
د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو چارو سرلاکار سرتاج عزیز وایي چې که څه هم په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې د پخوا په پرتله ښه شوي، خو په وینا یې چې د اړیکې په افغانستان کې د تروریستي پیښو تر زیاتېدو وروسته ترینګلې شوي دي. نوموړي په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل د افغانستان د سولې د پروسې د بیرته پیلولو هڅې روانې دي چې په نتیجه کې به یې تروریستي پیښې کمې شي او د پاکستان او افغانستان اړیکې به بیرته نورمال شي. په دې اړه له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق راپور واورئ.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي له پاکستان سره د افغانستان اړیکې په دې هیواد کې د تروریستي حملو د ډېرېدو له امله ترینګلې شوې، خو هیله یې خدا چې د سولې د مذاکراتو تر بیلته پیلېدو وروسته به په دغو پیښو کې کمی راشي چې په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو اړیکې بیرته نورمالې شي. نوموړي که څه هم زیاته کړه موږ غوښتل چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې وشي، خو د دې ترڅنګ یې ټینګار وکړ چې د تروریستي پیښو د مخنیوي لپاره خبرې اترې نه بلکې یو تفاهم او روغې جوړې ته رسېدل مهم دي. سرتاج عزیز دا څرګندونې د شنبې په ورځ د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ کې تر یوې غونډې وروسته له رسنیو سره د خبرو پر مهال وکړې. سرتاج عزیز دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ په دې وروستیو کې خپل منځي اړیکې تر هغې وروسته ترینګلې شوې چې په مرکې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د ملا عمر د مړینې د راپورونو له امله وځنډېدې. خو د روانې میاشت په څلورمه نېټه د پاکستان د ملي امنیت سلاکار په ریکا کانفرنس کې د ګډون لپاره کابل ته لاړ او هلته یې له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره په ځینو موضوعاتو خبرې وکړې. نوموړي تر رسنېدو وروسته کابل ته خپل سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته شوې بې اعتمادۍ د ختمولو په لړ کې مهم وباله. وی ویل چې له افغان لوري سره په ګڼو اړخیزو مسایلو تفاهم ته رسېدلی دی. د افغانستان او پاکستان اړیکې تر هغې وروسته خړې شوې چې په مرکې د افغان دولت او طالبانو د سولې د مذاکراتو دویم پړاو وځنډېد او همداراز په کابل کې پرله پسې تروریستي بریدونه وشول چې افغان چارواکو په کلکو ټکو وغندل او پاکستان یې د طالبانو په ملاتړ تورن کړ. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل چې که څه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترینګلې شوې، خو هیله یې خدا چې ښایي د اړیکې د سولې د مذاکراتو تر پیلېدو وروسته بیرته نورمال شي. بیا هڅه کوو چې د سولې د مذاکراتو عمل بیرته پیل شي. په لکه څنګه چې اوس په افغانستان کې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر ته مړینې وروسته د نوي مشرتابه پر سر لانجې روانې دي او په ټاکلو کې خنډ راغلی دی، خو زه هیله لرم چې د سولې د مذاکراتو تر پیلېدو وروسته به په تروریستي پیښو کې کمی راشي او زما خپل منځي اړیکې به هم نورمال شي. د عزیز په خبره پاکستان له افغانستان سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی او په دې لاره کې به خپلې هڅې جاري وساتي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار همداراز افغان پولیسو سیرما په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو یادونه هم وکړه. وی ویل چې امنیتي ځواکونو په دغه عملیاتو کې نږدې 95% هدفونه ترلاسه کړي او همداراز ادعا وکړه چې په دغو سیمو کې د میشتو ترهګرو نیټورک یې له منځه وړی او هغوی ځپلي دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ یا ایسا ادارې لسګونو ګوښه شویو کارکوونکو پرون د دې ادارې مخې ته مظاهره وکړه. دوی وایي چې د سیاسي او شخصي پریکړو له مخې له دندو لرې شوي او دا کار ورته د منلو وړ نه دی. دوی همداراز د ایسا ادارې کارکوونکو ته هم اجازه ورنه کړه چې د ادارې ته ننوځي. په دې موضوع ناجیه صافی راپور لري.
د دغو مظاهره کوونکو شمیر چې لزګونو تنو ته رسیده د دندې د لرې کېدو په خاطر خپل تحصیلي اسناد هم وسوځول. په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ یا ایسا ادارې دغو لزګونو ګوښه شوو کارکوونکو وویل چې په یاده اداره کې د سیاسي او سلیقوي چلند له مخې د بودیجوي ستونزو په پلمه له دندو ګوښه شوي دي. د مظاهرې یو تن ګډونوال عبدالستار الکوزي په دې اړه خبریالانو ته وویل
دغه کارکوونکي د خپل قانوني حیثیت د خوندیتوب لپاره غواړي چې د ایسا ادارې رهبري ډیر ژر په خپله پریکړه له سره غور وکړي. د ایسا ادارې د رهبرۍ وروستۍ تصفیه سیاسي او کیمیایي پریکړه وه. دوی د بودیجې د کسر په پلمه لاس په دې کار پورې کړی.
دغه مظاهره کوونکي وایي چې د ایسا ادارې رهبري پلاوي د دې ادارې 133 کارکوونکي له دندو لرې کړي دي. که څه هم د پانګونې څخه د ملاتړ ملاتړ ادارې د یادو کسانو د ګوښه کولو لامل د بودیجې کمښت او د اصلاحاتو راوستل ګڼي، خو مظاهره کوونکي وایي چې ځینې نور کسان د سیاسي او شخصي اړیکو له مخې د دوی پر ځای مقرر شوي دي. د دې مظاهرې یو بل ګډونوال خان آغا احمدزی ازادي راډیو ته وویل
د جوازنامې رئیس د محترم اجرایه ریاست لخوا څخه معرفي سوی چې موږ مکمل اسناد په لاس کې لرو، بې له دې نه چې آزاد رقابت ته پوست اعلان شي هغه مقرري. دومه خبره دا ده چې که چېرته د آیسا اداره له عوایدو سره مشکل لري یا مخامخ سوي وي، نو څنګه کېدلی سي چې که چېرته اغجو صاحب نه دی راځي خپل معاش په اولنی د سرمایه ګذاري په کمیسیون کې له $6,000 نه $8,000 ته لوړوي؟
خو اجرایه ریاست دا مسله ردوي چې ګنې د دوی لخوا د شخصي اړیکو له مخې څوک په دغې اداره کې په دنده ګمارل شوی وي. بلخوا د آیسا ادارې ویان روح الله احمدزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې ادارې رئیس قربان حقجو له هېواده بهر دی او پر ځای بل څوک د خبرو کولو صلاحیت نه لري. خو له دې وړاندې د آیسا ادارې مشر قربان حقجو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دې ادارې په تشکیلاتو کې کموالی د افغانستان د پانګې اچونې د عالي کمیسیون پریکړه ده، نه شخصي او سلیقوي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړیو چې په دې مظاهره کې موجود ول وویل چې ډېر ژر به د مظاهره کوونکو د ستونزو په اړه په جرګې کې بحث وکړي. دوی ټینګار وکړ چې په حکومتي ادارو کې باید ګمارنې د وړتیاو له مخې وي نه د اړیکو له مخې.
پرون د کونړ په مرکز اسان آباد کې په سلګونو کسانو په الکترونیکي تذکرو کې د افغانیت او اسلامیت د کلمو د لیکلو په ملاتړ لاریون وکړ. دوی هغه کسان د افغانستان او اسلام خلاف وبلل چې په تذکرو کې د اسلامیت او افغانیت مخالفت کوي. د ته ورته مظاهره پرون په بلخ ولایت کې هم وشوه. د کونړ د مظاهرې په اړه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري نور حال راکوي.
مظاهره د اسدآباد له دریو خواو په نهو بجو پیل شو او ټول د شهیدانو په څلور لارې کې سره راټول شول. مظاهرې ته بیلابیل ویناوالو خبرې وکړې او له دولت یې وغوښتل چې څومره زر کېدی شي په برېښنایي تذکیرو کې دې د افغانیت او اسلامیت کلمې ولیکل شي. مظاهرینو ته یارملا خان وویل څوک چې په افغانستان کې اوسیږي د اساسي قانون له مخې ورته افغان ویل کیږي. دا زموږ د ټولو د پیژندګلوۍ مشترک نوم دی، خو اوس دښمنان غواړي چې له دې ستر ملت څخه د یووالي سپېڅلي نومونه واخلي. د مشرانو جرګې پخوانی غړی استاد رفیع الله حیدری وایي دوی هیڅکله دې ته حاضر نه دي چې بې هویت او بې اسلامیت تذکرې ترلاسه کړي. شاهزاده نابینا چې یو پخه او دوسترګي له هیواد څخه د دفاع په خاطر له لاسه ورکړي، ازادي راډیو ته وویل دې ته چمتو دی چې د بدن نور اندامونه هم د اسلامیت او افغانیت په لاره کې قربان شي، خو دې ته هیڅ کله تیار نه دی چې له دې پرته تذکیره په جیب کې کیږدي.
الحمدلله موږ مسلمانان یو افغانان یو، باید زموږ په تذکرو کې د افغانیت او د اسلامیت ذکر راشي. موږ څه شی ولیکو په خپلو تذکرو کې چې افغان ونه لیکو اسلام ونه لیکو؟ موږ هغه تذکرې نالو چې په هغې کې د افغان او د اسلامیت ذکر نه شوی، هغه مامورین به موږ بېرته رخصت کړو. په کومه لار چې راغلي په هماغه لار به بېرته رخصت کړو.
په پای کې د ولایتي شورا مرستیال حاجي جمال الدین سیار د لاریون پریکړه لیک ولوست چې په کې له مرکزي دولت غوښتل شوی وو چې باید په تذکیرو کې د افغانیت او اسلامیت کلمې ولیکل شي، ځکه چې د همدې نومونو د ساتنې په خاطر افغانانو زیاتې قربانۍ ورکړې دي. له دې وړاندې د هیواد په مرکز او یو شمیر ولایتونو کې هم د افغانیت او اسلامیت په ملاتړ لاریونونه شوي وو، خو دا نه ده معلومه چې ولې پرې د حکومت لوړپوړي مسؤلین چپه خوله پاتې دي او د ملت غوښتنو ته مثبت ځواب نه ورکوي. روح الله انوري، ازادي راډیو، کونړ.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو، 8:30 دی. د لنډو خبرونو نوبت له لنډو خبرونو وروسته میکروفون تاسو اوریدونکو ته سپارو چې د موضوع په اړه خپل نظر څرګند کړئ. تاسو هم د ولسي جرګې له غړو سره موافق یاست چې ناامني زیاته شوې ده، او آیا تاسو هم په ناامنۍ اندېښمن یاست؟ مخکې تر دې چې تاسو اوریدونکو ټلیفون راوکړئ او نظر څرګند کړئ، قاسم سولمل به د دې ساعت لنډ خبرونه واوروي.
افغان ولسمشر وای د افغانستان په اوسنی تعلیمي نصاب کې باید بدلون نه راوستل سي. محمد اشرف غنی د خبر پرون پارک کې د بشری پانګې د ودې شورا په غونډه کې کړی ده. د فراولی وای د خاک سفید ولسوالۍ د دفاع لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیول سوي دي. شپږ ورځې کېږي چې په سلګونو وسلوالو پر دې ولسوالۍ برید کړی او له افغان ځواکونو سره جګړه روانه ده. پرون وخت د کابل پروان د لارې په اوږدو کې یو ځانوژونکی برید سوی دی چې په نتیجه کې یو ملکي تن ټپي سوی. د سعودي عربستان چارواکي وایي په مکې معظمې کې د یو لوی کرین د نسکورېدو علت شدید بادونه وه. پرون په څو اروپایي ښارونو کې کډوالو ته د پناه ورکولو په پلوي پراخې مظاهرې وسوې. په زرګونو کسانو د لندن په مرکزي برخه کې لاریون وکړ او د برېټانیا له حکومته یې وغوښتل چې د سولې له کډوالو سره زیاته مرسته وکړي. او د سوریې د دولتي اژانس د راپور لمخې پرون د روسیې یو الوتکه چې اتیا ټنه بشري مرستې لېږلې پر ساحلي ښار لازقیه نسکور وسوه.
لنډ خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. سر له دې شیبې میکروفون ستاسو دی، ستار فروغ لما اسمت سروان سره ستاسو په خدمت کې یو. نن موضوع دا ده چې د ولسي جرګې یو شمېر غړیو په هیواد کې د ناامنیو په زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړه. آیا تاسې اوریدونکي هم په خپلو سیمو کې د امنیت له درکه اندېښمن یاست؟ که اندېښنه لرئ، نو خپل اندېښنه د میکروفون ستاسو خپرونې له لارې له نورو اوریدونکو سره شریکه کړئ.
بله، شنونده های عزیز، من ستار فروخ هم شما را به برنامه مایکروفون شما از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. طوری که همکارم عصمت ساروان گفت، آیا شما با وکلای ولسی جرگه هم نظر هستید که ناامنی ها در افغانستان افزایش یافته و این مایه نگرانی است؟ خب می توانید که از همین حالا تا ساعت 9:30 به وقت کابل به این شماره ها با ما به تماس شده و نظریات خود را شریک سازید. شماره های تماس و برنامه هست 0799-203-540 و 0700-822-755.
او همدارس دی افغان بسیم ده تسوا تلس شمیری للاری کولی شي چې لند نظر را واستوی. یو شمیر اوریدونکو دا کار کړی دی، لکه قاری محمد مدنی د نورستان له و ماول سوالی څخه دی. وی د هیواد نامنی کې پخپله ولسی جرګې ځینې غړي لاس لري. په ولسی جرګې کې قاچاقبران او د مخالفینو همکاران هم موجود دي. حاجی شمس الحق د هلمند له سنگین څخه لیکلي دي، د ولسی جرګې اندېښنې پر ځای دي که حکومت په چارو کې د ورانو ورانکارو مخونه نیسي او د طالبانو مخونه نیسي، نامنی به زیات شي.
به همین ترتیب یک شنونده ما از ولایت قندهار به نام افغان در پیامش نوشته است که در زمینه ناامنی ها خیلی نگران است. امنیت ولسوالی ها که اشاره شدمن به ولسوالی های ولایت قندهار است بسیار خراب است.
مو نسیم دانش د نورستان لمرکز پارون سخلی کلیدی و پا نورستان که بعضی مافیاوی او مافیاوی گروپونه ایجاد شوی دی. دا هغه خلک دی چې په تیرو 14 کلونو کې په اداري فساد تورن وو، اوس په حکومت کې دا خلک نشته، نو په دې خاطر دوی هڅه کوي چې حکومت بدنامه شي او ناامني زیاته شي. د دوی تور دی، او البته د ټولو نظرونه ستاسو اوریدونکو نظرونه دي، د آزادي رادیو نظر نه دی. اوس به ورشو د تلفون له لارې اوریدونکو ته.
بله، یک شنبه ما روی خط تلفون است. بله بفرمایید، رادیو آزادی است، برنامه مایکروفون شما.
با عرض سلام و ادب خدمت شما آقای ستار فروغ، اسمت ساران و تمامی شنوندگان خوب رادیو آزادی.
تشکر، سلامت باشین.
تشکر از شما، البته تشکر از موضوع برنامه. البته در مورد موضوع برنامه نظر مطور از شما ببینید که پلیسی جرگی افغانستان که دوزای قدر که البته در مورد نامی افغانستان اشاراتی کردن، ما با سخنان و نظریت آنها کاملا موافق هستیم. ببینید، البته نامی در طول امی 14 سال گذشته، البته ای که ما بویم که افغانستان از امن بسیار خوبی برخوردار بود، متاسفانه هیچ گوشه افغانستان تو امنیت 100% وجود نداشت. ولی باز هم نسبت به حکومت این دو ساله اشرف غنی، حکومت آقای کرزی، زمان حکومت آقای کرزی، در نسبت بعد نیز البته امنیت بسیار خوبی بود. ولی متاسفانه است در این دو سال یکی سالی که حکومت اشرف غنی ایجاد شده است، نامی روز به روز پیشتر شده است. داعش برآمد، طالب برآمد، البته گروه های دیگه، البته همه کسانانی هستن که در نظام هستن و علیه نظام چی میکنن، تبلیغات میکنن، شایعات میکنن، کارهایی را میکنن. البته برای پارلمان افغانستان، برای حکومت افغانستان هر چیز زودتر به کار است که اینها باید که همون مسئولیت ایمانی و وجدانی و انسانی خود را که در قبال ملت افغانستان رای گرفتین و کسانانی که در رأس ادارات هستن، مدیریت ها هستن، آنها هر چیز زودتر باید یک حرکت و برنامه های اساسی را بسازن تا باشد که جلو نامی گرفته شود. شما ببینید مانند دولت افغانستان، مانند حیثیت یک نو یک دیواری که بگوییم، یک سنخاله که در مقابل آب که می باشد، یک گوشه شو بسته میکنند، یک گوشه شو غلطش میکنند، یک گوشه را بسته، یک گلسواری سقوط میکنند، به چقدر مشکلات تلفات میتن او را میگنند سکو دیگه گلسواری دیگه ولایت سقوط کرد. او بریاز خدا برای دولت افغانستان که یک پالیسی اساس، برنامه اساس، سیستم های
بله.
سایی و زمینی تا قوی بسازه.
شنونده عزیز، بله،
سردرگمی و در جنجالات بحران باشه.
بله شنونده عزیز، اما فکر نمی کنین که قبلا تعداد نیروهای خارجی در افغانستان بیشتر بود و حالا تقریبا اکثرشان افغانستان را ترک گفتن و نیروهای امنیتی افغان تنها مسئولیت تامین امنیت افغانستان را به دوش دارند؟
این گپ شما درست است. شما ببینید تا روز اول که نیروهای امنیتی و با نیروهای خارجی دوش عملیات میکردن، وظیفه اجرا میکردن، کدام تفاوت رو ما نمیبینیم. و یگانه تفاوت یعنی است که هماهنگی سالم بین نیروهای امنیتی نیست یک و دیگه دیگه متاسف که نیروهای امنیتی افغانستان تنظیم و تجهیز نیست. اگر نه همین نیروهای افغان که فعلا وجود دارد کافی است برای تمامی نقاط افغانستان که همون مخالفین اندکی که در نقاط مختلف میجنگند الانها یک مبارزه قوی و جدی کنند تا باشد دلم آنها را چیده و بالاخره افغانستان با طرف سوی ترقی
و تشکر از شما.
متاسفانه نمی کنند نه دولت و نه البته کسانانی که در راه قرار دارند.
تشکر، نظر شما را گرفتیم. یک شنونده دیگر ما هم روی خط تلفن است. بفرمایید، رادیو آزادی است، برنامه مایکروفون شما.
مهربانی.
دیر مننه، عبدالقادر تکینیم، سلام و بخیر.
سلامت حسین، مننه.
تشکر، سلامت باشین.
ډیر زیاته مننه. لکه څنګه چې دوستان خبري ورته خبري کوي، واقعا د افغانستان کې اوسنۍ ناامنۍ د هر افغان حوصله نور ختمه شوې ده، او هر افغان پکې باندې اندېښنه لري چې هغه ورځ چې موږ رای ورکولې د انتخاباتو لپاره راووتلو سړکونو ته او د ولسوالۍ او مراکزو کې ټولو خلکو خپلې ارادې تمثیل کړې او نړیوالې ډګرې پر دې باندې تبصرې کولې چې افغانان خپل حق غواړي، افغانان هم جمهوریت غوښتونکي دي د ډیموکراسۍ پر بنیاد باندې. جنابي سروان صاحب، یو ټکي ته زه اشاره کوم چې په دغه برخه کې موږ او تاسې هر افغان خپل مکلفیت او خپل مسؤلیت په ټولنه کې نه دی ادا کړی. جنابي سروان صاحب، په دغه ټولنه کې زه او ته کوم مسؤلیت چې په غاړه لرو، دغه مسؤلیت تاسو په توګه نامنوي شهیدان مستحسن نوای. نن په افغانستان کې خلک په حکومت باندې یو ډېر ښه انتخاب کوي، خو متاسفانه وایم دوی په خپله د حکومت تر څنګ څه کړي دي؟ آیا تا په یو منطقه او سیمه کې چې یو څوک ناامني پېښوي، تا دغه دونه څه کړي دي چې دا حکومت خبر کړي، امنیتي ارګانونه خبر کړي چې زما په منطقه او سیمه کې دغه حالت پیدا مشکل دی؟ خو زه یو شی وایم،
نه بالکل په حکومت کې نیمګړتیاوې شته، په حکومت کې مشکلات شته. زموږ ستاسو د پوځ په برخه کې تر اوسه خودکفا نه یو، چې خودکفا نه یو نو موږ څنګه وکولی شو چې دغسې یو غټ ملک بغیر د خارجانو جل ته په افغانستان کې ناټو وه هغه هم نن سنن ټول واک یو انتصال د امنیت د پروسې افغان امنیتي ساتونکو ته سپارم شوی دي. نو چې زه خودکفا نه یم، مشکلات لرم، ستونزې لرم، راځئ په ګټه باندې په ګډه باندې دغه افغانستان دې بحران څخه موږ تاسو ایستلی شو. که دا زه انتقاد رسما پر تا کوم جنابي سرمان صاحب انتقاد تاسو پر ما باندې کوي دا به ډېره مشکله وي. نو په دې خاطر هر فرد که په خپله ټولنه کې خپل مسؤلیت ادا کړي د دغسې ناامنیو مشکلاتو بحرانو بحرانو شاهدان موږ تاسو نه یو، خو حکومت هم پکار ده. د حکومت مسؤلیت دا دی چې باید خلکو ژوند ته توجه وکړي. نن په مراکزو څخه موږ ډېر ښه راپور لرو چې په مراکزو کې امنیت شامل دی، خو تاسو ورسئ ولسوالۍ ته ورسئ چې وری یو یو د خلکو دغه مسکې دغه سیمه د ژوند څه حالت دی. نو مشکلات
سلامت کور وطن
سلامت باشین.
من انا بل افریدون که لروزن معرفی که آزادی رادیو ده.
الو اسلام علیکم.
و علیکم السلام.
دروان صاحب زه پخپله د ننګرهار اوسېدونکی یم. دلیل ورته لرم چې موخه دوه خبرو ته بله ونسه د قانون نه خلاف خبرې درته نه کوم، خو دوه خبرو ته به غېږ ونسئ چې دا د میکروفون ستاسو خپرونه ده چې موږ په زړه که څه مشکل چې به موږ تېرېږي چې هلته به غوسهي شوه.
بېخي صحیح ده، خو دا میکروفون ستاسو ده، ستاسو نظر په دې کې خپرېږي. مهرباني خو یو څه لنډې وي.
قربان زه جلګواد کې د عامل پتوشتم باندې جلګواد نه فون وم. موږ ورته په خوس کې یو د مایبینو تنخوامې را وویسه کابل ته چې راغلم په جوراتون کې ټي ودوم به وي نامې کیسه درته کوم چې د ولسي شورا وایي چې تهدیدونه ولسي کې متوجې دي. کابل ښار کې کیسه درته کوم په دواړو سترګو مریض یم. وړه ماشومه لور مې رساله وه په جمعتخوان کې ټي ودوم د جمعتخوان نه یو څلوېښت تورې جسې ته څه بېږې ته یم چې د خوس عادله ټکسي کې مشهور کوم شپېته زره افغانۍ د مایبینو کوټه هر څه نه وویسه که څه هم په خدای پورې زه په در مخ یم. خو تاسو ته دایي درواز لرم که زه اوس ماته تاسې راپور خپور کړو چې د کابل امنیت مردان یې چې ما پنځه سوه اویا کسان غلا او شدګرد معاملې د نورو کارکوونکي نیولي. نو که په دا معامله کښې زه د هغه د مغزي له ویرو غوې ما غږ څه ونه اورېدو همدلته د هغه د د عیدګاه جومات سره په تا وادي له مین پر یاد وکړو یو څه ورونه شمېري ته مین کابل کښې تلیفون وکړو قربان دې ما ورول شو ولورې زه خو یې غږ خبر کړم نامني نوره سوره وي که سپینه بیا داسې خور حمیده عثمان بیا یو راپور یې په جوړ کړی وو د کابل د امنیت قمندان د خولې چې جدېږي پېښې شته دی خو زمونږ ورځې تپوس کېږي په کابل غونته ځای کښې کېږي چې دوه لکه پوس په کښې دی اردو په کښې دی ملي امنیت په کښې دی پلوس په کښې دی. نو
مننه چې بسر نظرم واوریدل شو. مننه چې تلیفونم وکړو
نظر شما
بل اوریدونکي ته به نوبت ورکړو. هیله لرو چې لنډ نظرونه څرګند کړئ چې ډېر اوریدونکي خبرې وکړی شي.
بله یک تماس دیگر پاسخ میتیم. بفرمایید رادیو آزادی است. بله بفرمایید میشنویم.
بله صاحب او روح لکم زین خبری کوی مهربانی کوی صاحب
اوروره دغه لاندې چې دغه کوم ملګري عبدالقادر فقیم وویله چې حکومت سره باید ملکي خلک هم په بابل کښې حکومت تاسو وینئ ده که د هر لاس میوان ولسوالۍ د مندوزو په سیمه کښې چې ما بله ورځ هم سمېته ورته وي ملکي خلکو کومک کړی وو ګډه ورځ ملکي ګډه شپه ملکي خلک پیرهداري هم پر دغه مینو کړی وو. بیا سهار حکومتي خلکو ته چې ویلي وو چې دغه مینونه دي او وروسته بیا حکومتي عسکر راکښلي وو ساتېری پچ کوي وروسته چې پټان شو بیا ملکي خلک یې ټینګېدله او بیا وروسته ویشتل کېدله شهیدان کېدله او بیا اور پر بلېدی. نو دغه کوبه خو بیا دوم نفر څنګه وکړي
صحیح. مننه چې نظر مو څرګند کړو. بل اورېدونکی هم لرو.
بفرمایید رادیو آزادی است.
تلفن قطع شو.
خب یک تماس دیگر پاسخ میتیم. شنونده دیگر ما هم
دودی تلفنم قطع شد. سو پیغامونه به ولولو احمد لغبان لیکلی و پولیسی جرگه که هم دستی غریشته چه داعش هم دوی تقویه کوی. خان محمد اسلامیار لهلمند لیکلی و حکومت ولی پر ایران و پاکستان فشار نه راولي چې له طالبانو لاس واخلي. یو بل اوریدونکي غلام سرور لیکلي، په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې 1.5 لک نړیوال پوځیان موجود وو او ګڼې موسسې دلته موجودې وې. اوس چې نشته، امنیت په نسبي ډول خراب شوی او اقتصاد هم تر پخوا خراب شوی. خو د ده په نظر باید امنیت تر دې خورا خراب شوی وی، اما افغان امنیتي ځواکونو تر ډېره پورې امنیت ساتلی دی.
به همین ترتیب مدثر فراهی که آدرس و محل خود را ننوشته، در پیامش یادآور شده که ناامنی در افغانستان بیشتر شده، اما او را این مسئله حیران نموده است که چرا حکومت بر داعش عملیات را انجام نمی دهد و صرف در برابر طالبان عملیات می کند.
در تلفن لاری اوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو ده.
بله،
مهربانی کوی صاحب.
بله بفرمایین، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. بله،
ما ایران کردیم که امنیت بهتر شده کاملا درست است. در اول سالی ما فکر کردیم در سالی گرزوان از امیر رای که از میمنه میرسید او تو روی نیست که یک بار یک نفر پایین نکنن، یک بار گروگان نگیرن، یک بار گیرد خطاف نکنن، یک بار کشته نکن. خود امین نفرهای خود دولت، خود امین کماندانهایی که در این اول سالی شکن، این خود زمانی که میگن چرا ملت همکاری نمیکنه، با تلفن کنه بگه کی میگه ما قسم سوال دیگه که تلفنی اختر دیگه سوال دیگه که زیر جبر شکنجه موندی. ما نه این فهم که چطور کنیم در کی شکایت کنیم؟ در فرض مثلا هر کی بگوی از طریق تلفن باز گپ میزنه که را بیاد تو این قسم بگه یک کمی کار کردی در فرانده چی کردی تو ذره ذره یا چی کردم نفوذ کردم ایران مونده این مدت چطور کنه؟ یعنی چند روز گذشته شما همین رای ولسوالی گرزوان ولسوالی گرزوان به چرا همین میمنه به شما یک بار تحقیق کنیم که کاملا گفته شما راست امنیت زیر صفر رسیده، هیچ کس امنیت کنی ندارد، خود ولسوالی امنیت کنی ندارد، شاید یک نفر حتی مریضش بمره تا ولسوالی تا مرکز شبخانه رسانده نمی کنه. ما ایران مونده چطور کنیم؟ در کاملا راست هست گفته ایشان.
بله تشکر، نظر شما رو گرفتیم، سلامت باشین.
بل اوریدون که لروزن معرفی که ی آزادی رادیو ره.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
کندار سلام جناگان اسمی جان گرته ولی مفتنه ایم داده در وکیلان چه در خبری که چه در ملی امنیت که در وچیست در دوی که خپل اولاد چه ولی تو در خدا خلگو دوی تره ورکره در شه ورکره خلگو میرا طول که در خواهش پا جن در خبر نال که
صحیح دیر مننه. یعنی تاسیم در دوی سره پا اندیشنی که شریکی هست، منتها دو دوی فعالیت هم غواره.
بله ولی نه مسئله شده ولی مشکل دوی دوی آتا پا کابل که نه چه پرو پولی سباین داره رو که نکاتونه که دوی خوال رو هر شده.
بله شنونده عزیز، وکلای ولسی جرگه این مسئله را پس از بازگشت از رخصتی تابستانی ابراز کردن و در مورد افزایش ناامنی ها ابراز نگرانی کردن. آیا در جریان رخصتی تابستانی نماینده های مردم در منطقه شما آمده بودن، یعنی با مردم دید و وادید داشتن، یعنی حرفای مردم شنیدن، یا شما نماینده های خود را ندیدین در این جریان که آمده باشن در مناطقتان؟
متاسفانه تلفن قطع شده. خود هم یا پشتنه ده چه آیا وکیلان دی ولسی جرگه غری پر رخصتیو که لکه څنګه چې دی اوریدون که ویل خپلو سیمو ته تللی دی، هلته یې له خلکو همدا غوښتنه کړې ده، خلک یې راټول کړي دي چې په امنیت کې مرسته وکړي او که نه، لکه ځینې چې په رخصتیو کې دوبۍ ته ځي دوی هم دوبۍ ته تللی دي او چکر یې وهلی دی. بل اوریدونکي ته به نوبت ورکړو، ځان معرفي کوي آزادي راډیو.
سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایین رادیو آزادی است.
آجی عزیزم در میدان خواهد
مهربانی کوی آجی سب
مترمانو دست دخل چه تاسی داری ولی فیجر گیری خلق خبره کوی چی دوی دوی ولی چی مونگ در بازی خلق چی دی حکومت را غار چی در دیون پوشتن و کچی بود پدا ملکی نارامی ده داگه دی ولسی جرگی لندگر قسم پزاتی کلی لکه دا وقت ستا پوختنه و کلی که بدا یا ولس تراغلی یا بیا دا یا دی ولس خلکی دا دی مونگا دی 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 میدان مربوطه یا سرائی دا پنا نوم واقع نمو اندخل مبدالحمد نمیگی والا کاغا چالی دلیوی که داگه تاره اندی دی ولس
سړی دا دی ولس ته راغلی دی د دی ولس د درد او د مشکل پوښتنه کړی ده که نه د دوی هغه خبرې فقط فرض هغه د فارسي او متل ده عشق تفصاده د دوی په حالت باندې پوهوي دا نه زړه خوږی لري نه ترحم لري نه د ملت خلک دي که دوی داسې وایي چې د دوی ورور د دوی زوی دوی ته یو څه صدمه رسېدلی وایي مړ شوي وایي کور یې وران شوی دی بیا به دوی یو څه ترحم کړی و خو دا له سره
سلامت اوسئ البته که هر ډول دی تاسې انتخاب کړی دی په انتخاب کې له دقت نه که کار وانخلی نو بیا به ګیلې کوی آینده انتخاباتو کې ته توجه لري بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي
اختر محمد هم سلام علیکم
مهرباني کوي اختر محمد صاحب
د هلمند ولایت نه زه سره غږیږم ورور جانه جانې ته خو نو د دغه غټو ورګانو د لاسه ده چې دلته یو څوک بزګري بیل چا په لاس کې خپل کار کوي چې دوی راسه ګیري چې هم لاک دوه لاکه روپۍ دی ځینې وخت ډېر غټې ظلم ورسره اوسېږې وهي هغه چې رایلات هغه دغسې هغې چې بره د پخوا حالات ډېر پر درېدلی وي هغه ډېر دردونکی وسخه ورسره کړي ډېر دردونکی ظلم نه ورسره کړي
سلامت اوسئ مننه بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو
سلام علیکم
وعلیکم السلام
صدای رادیو خود را اگر پخش بسازین شنوندی عزیز
مهربانی کوی رادیو آواز مو لطفا چیت کهی یا لرادیو لری شی تاسی
دغه وامه زه وامه چې دا چې کوم د امریکا خوښي یا د پاکستان خوښي هغه به کېږي دا د افغانانو سوله نه شي راوستلی که وایي افغانان هېڅ نه شي کولی دا چې سي په مابین کښې د عسکر تنخوا مټ دی زه خپله دا وامه طالب هم د خدای دپاره نه جنګېږي او ولسي جرګه هم دا نه شي کولی چې څه د امریکا او د پاکستان خوښه نه وي امنیت نه شي راوستلی د خدای په امان
مننه سلامت اوسئ
تماس دیگر را پاسخ میدهیم بفرمایین رادیو آزادی است بله بفرمایین تماس شما برقرار شده
سلامت اوسئ
د افغانستان امنیت په دې خاطر خراب دی چې دا کوم امنیتي چارواکي دا ټول په فساد ککړ دي په حقیقت کښې واقعیت کښې جنګ نه کو نه غواړي چې امنیت دا ویلي په دې خبرو باندې چې امنیت کې دې تاوان دی که وکیلان دي که ولسوالان دي که قمندانان دي اکثریت یې پسات باندې ککړ دي وروره
صحیح مننه چې ټېلیفون دې وکړو نظر دې څرګند کړ
تشکر از شنونده ما و سایر شنونده های ما که تا فعلا به تماس شدند و نظریات خود را راجع به موضوع برنامه ابراز کردند. وکلای ولسی جرگه افغانستان در مورد آن چه افزایش ناامنی ها در افغانستان خواندن ابراز نگرانی کردند. آیا شما هم با وکلای ولسی جرگه هم نظر هستید؟ می توانید که به برنامه به تماس شده نظریات خود را در این مورد مطرح کنین. شماره های تماس به برنامه هست 0799-203-540 0700-822-755. حالا یک وقفه کوتاه میگیریم.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
تاسو اوس آزادی رادیو اورئ. د آزادی رادیو خپرونې د سهار له اوو بجو پیلېږي، د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ څپه 12:30 دوام کوي. په همدغه څپه د ماښام له اوو بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې اورېدی شي.
بله، حالا برنامه مایکروفون شماره از رادیو آزادی دنبال میکنید. این برنامه تا ساعت 9:30 ادامه دارد. یک شنونده ما روی خط تلفن است، به تماسشان پاسخ میدهیم. بفرمایید رادیو آزادی است. بله بفرمایید.
سلام محمد تاسو ته د نیکې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. موږ به د هغه چا نه ګیله وکړو چې هغه د قانون په ضد باندې کارونه کوي. موږ به د هغه چا نه ګیلې ګذاري وکړو چې خپله قانونمند ده او قانون یې ټاکلی دی او د قانون په خېټه باندې پخېږي. موږ خو غریبانان یاست، موږ قانون چې نه پېژنو موږ منلی ده.
مطبوعات هم من منلا إذا طلعنا لعبي سوا دخلت في أغلواني كمن قانون منلا أما أنت وقولي سدوي جرجا وقولم غير دي قانوني ده ولا كيف مشان وقولي غير ولا كيف دي كبارلمان وقولي غير قانوني دي كخلا جمعنا دوارا باشلان وقولي غير قانوني قولا ناس كي ولا بدو وقتنا خلاص شرقي فكري ده بالدنيا خلاص ملامات تقول ملامات نوعي حق ولا حق نوعي من بتر
بله صاحب سردار محمد صاحب لموضوع موزه موضوع داده
مزار نه تختی یلمن ته تختی مکه په شوم دای نه څه ده خوان صاحب دا دې چا دې لاخه دا دې اشرف بني صاحب دې لاخه څه دای ناسته په مونږ باندې شروع وګړي بل کړل اپا ماسکل دی اپا ملي و دومري اپا پوینا بمباریږي اپا تم ځان دې کایم دی اپا دایښ و دی اپا طالبان و
بیره مننه سردار محمد صاحب سلامت و سهی کوربدن البته له موضوع موزه موضوع دا ده چې آیا تاسو هم له ولسی جرګې له شمیر غړو سره موافق یاست چې وایي نامنی اندیشمن کړی دی نامنی زیاته شوې ده تر اوسه پورې ډیرو اوریدونکو له دوی سره هم نظری شودله البته یو شمیر خلکو ولسی جرګې غړي هم مقصر بلل ویل چې یوازې امنیتي ځواکونه ملامت نه دي د دوی نظر دا هم و چې اوس د تیرو کلونو په شان یو نیم لک نړیوال ځواکونه په افغانستان کې نشته همداراز د پخوا په شان اقتصادي مرستې هم نشته نو ځکه هم په اقتصاد باندې ناوړه اغېز شوې ده او هم په امنیت باندې او اقتصاد هم له نامنې سره مرسته کړې ده د اقتصاد خرابېدو وربشو بیا هم اوریدونکو ته
بله بفرمایئ رادیو آزادی است
دوی تلفن خو قطع شو
خب یک تماس دیگر پاسخ میتیم بفرمایین رادیو آزادی است برنامه مایکروفون شما بله بفرمایین مهربانی
دفعی سا که نامنی که در افغانستان بادن اصلا میستن که چند دولتی که مادشتیم چند دولتی که مادشتیم خواهیستن که خود مردم در همه محلی زیادتر بوده و خود مردم کمتر بوده در این افغانستان که هستن اگر 5 نفر در یک شعبه هستن 3 نفرش بد و 2 نفرش خوب یا 1 نفرش خوب وقتی که 1 نفرش خوبتر می باشه و او با همه درد میره خواستن که هستن همه 3 نفری که بعد از 3 نفری بد را خود را هم با یا بمرای خود یکسان میکنه یا جای خود میکشاند
سلام تو سه بل
شما و از
بل اوریدون که لروزان معرفی کنید
بله بفرمایید
سلام علیکم
و علیکم السلام
سلام سلام علیکم
مهربانی که وی سه
اوری
بله سه استاسه بود
بله بله میشنویم بفرمایید
سلام
سه شما دیمو
تاسی لکه چې مشکل لري په ټلیفون کې دوباره ټلیفون وکي بل اوریدون کې ته بنو بات ورکو مهرباني
bale sarwan sir ma ga aur
hai bale sir مهرباني کوي سر
السلام علیکم سرون صاحب احمد در سلام علیکم تاسو ته ولې شو تاسو ته زما در کوم از خپل سلامونه تاسو او د زړی راډیو ټول کارکونکو
سلام علیکم
او د امنیت په باره کې باید څه ووایم اول خو شکر الحمدلله د فراه ولایت کوم په وکیل نه لري پارلمان کې هلته چې د فراه ولایت د امنیتي وضعیت مشکلاتو په باره کې هلته په دې 14 کال کې چا دا وضعیت بیان کړی یا د دوو خلکو ونې خوړلی هغه شکر کمیشن کاران دي هغه مالته که رسوتي که نه هلته اوسېږي او خپل کمیشن کاري ورته کوي او د امنیت ورځ خراب شوی دی سروان صاحب په دې 14 کال کې د دې ولایت بغیر د مرکز او د ولسوالۍ یو ساختمان نه ټول د طالبانو په لاس کې دی ورځ په ورځ امنیت خراب شوی دی همدا اوس د خاکسپي د ولسوالۍ کې یو هفته کېږي چې جنګ روان دی دولت هم د دې خو غواړي کوي د خلکو په کورونو باندې طالبان هم غواړي کوي او ډېر خلک په زړو کورونه بې ځای شوي دي او حتی هېڅ وکیل په دې دی دورې کې نه په دې 14 کال کې کوم وکیل کوم چا د خلکو پوښتنه ونه کړه خصوصا په دې د دا حکومت د شروع ملي د دروغ ملي د تقسیم ملي حکومت چې کوم راغلی دی په دې دورې کې وضعیت ډېر خراب شوی دی په دې کې هېڅ خلکو توجه نه کوي د خلکو ته هېڅ کار نه لري وکیلان هېڅ وخت نه دا کار نه بل کار نه رخصتي کوي د خلکو پوښتنه نه کوي عمل څنګه کوي راغه ځای خپل کمیشن کاري ورته کوي
او ډېره مننه سلامت اوسئ لطفاً خبری خبری متکرروی یوزل چمیو خبر وکلا بس کافی ده.
شکر. یک تماس دیگر هم پاسخ میتیم بفرماین. رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
برابر
بفرماین. اونم تماس ایشان
دیگر بونسو خیر سپه خامونه با ولولو مولوی عزت الله د نورستان له ولایت څخه لیکلی وای پولیس جرګه کې زموږ وکیلان د خپل ګټو په خاطر له وسلوالو طالبانو سره همکاري کوي او بعضی پروژې هم وکیلانو لخوا طالبانو ته ورکول کیږي. صالح محمد کټوازی د یحیی خیل ولسوالۍ څخه لیکلی زه د افغانستان راتلونکي ته ډیر اندېښمن یم، له دې وجې خلک له جنگ نه دومره په تکلیف شوي چې نه په کور کې شورز لری او نه هم دیباندی.
سرگل از ولایت هلمند نوشته است که ناامنی ها در این ولایت افزایش یافته و حکومت باید به آن توجه نماید.
عبدالصمد هم در هلمند ولایت څخه لیکلی البته لناوی ولسوالی څخه و جنی چارواکی په ناامنی کلاس لری او دوی غواړي چې په زور د هیواد حالات خراب شي.
با همین ترتیب عبدالاحد از ولسوالی الینگار ولایت لغمان در پیامش برخی از اعضای ولسی جرگه را متهم به دست داشتن در ناامنی ها کرده است.
عجیبه ده جمهور سوال دی ولسی جرگه پا ارتباطو چی ولسی جرگه دی ولسی جرگه زینه خیلی اندشمن دی چی ناامنی زیاده شویده و دوی ممکنه حتی پا دی غور کوی چی امنیتی چارواکی استجواب دی، لیکن اوریدون که پا ولسی جرگه